ولایت د والی مرستی حاله ده. تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زه به د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم. همدا اوس اړیکه ونیسئ او له دغو اغلو میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 45 40 او بل شمیره مو ده 0 9 9 8 22 55. دغه دواړه شمیرې زموږ د استډیو شمیرې دي. که چېرته تاسې موږ ته زنګ را ووهئ نو وبه کولی شئ چې زموږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زموږ تخنیکي همکار همدا اوس لګیا دی زموږ د میلمنو سره اړیکه نیسي او تاسې هم تر هغې کوشش وکړئ چې یو سم ځای د زنګ وهلو دپاره ځان ته انتخاب کړئ تر څو غږونه مو موږ ته سم راشي او په جریان د خپرونې کې قطع نه شي. دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا خبرونه د ښځو خبرونه ده. مخکښې ښځې د مخکښو ښځو په ژوندانه کارونو باندې فعالیتونو باندې خبرې کوو. نو هیله لرم چې دې خبرونه کې راسره خویندې هم ګډون وکړي. زموږ سره همدا اوس په کرښه باندې وصل شوې زموږ درنه مېلمنه اغلې وږما صافۍ ده. اغلې صافۍ، ښه راغلاست. ستاسې غږ راځي، خبرونې ته ښه راغلاست. که څه هم اغلی صافی ټول اوریدونکي به اکثر اوریدونکي بلې و سې شو. بلې اغلی صافی زما غږ اوري. بلې
بلې
ستاسو غږ ماته سم راځي. تاسو زما غږ اوري؟
و سې اورم.
بله اغلی صافی، که څه هم اکثر اوریدونکو به ستاسو له نوم سره آشنا وي، خو بیا هم غواړو چې د خبرونې په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
مننه کوم. دا سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامې عزتمنو اوریدونکو ته. وږما صافی ولسي جرګه کې کونړ د خلکو استازې، اصلي اوسیدونکي د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فیلی وسیدون کې په کابل کې علی تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغه یم. او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا شل 15 کاله مې د کورنیو چارو په وزارت کې دنده اجرا کړه. بعد له هغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بند توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي زون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څانګې مسؤوله وم. او دا دوه دورې کېږي چې هم 16مه دوره او 19مه دوره په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی یم او د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون معاونه یم.
بله بله اغلی صفی، ډیره زیاته مننه. کور مودان، موږ به اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې جوابونه ورکوو او هیله ده چې دوی هم تماس ونیسي. فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو، دی په اول راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی. سلامونه.
وعلیکم السلام. اوریا
اورما، مهرباني وکړئ نمبر ته وایاس د کوم ځینه ماډی کني ولې د کندهار له میوان نه. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی؟ بلې اړیکه یې پرې شوله. درنو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چیرته موږ سره اړیکه ونیسئ نو هیله ده چې د ځان دپاره یو غوره ځای وټاکئ تر څو اړیکه مو پرې نه شي او زموږ میلمنې وتوانېږي چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. اغلې صافۍ، که تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک و، چا هڅونه وکړله ستاسو د تعلیم په برخه کې؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای بکلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي ډېرش کاله استاد و، د تاریخ او د جغرافي او هم نظامي افسر و. نو زما مور، زما پلار، زما او زما د خويند او زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانيان ورکړي دي، موږ د زمينه مفایده کړې ده، او دا غي د ملاتړ په صورت کې موږ وو توانې دي چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړې وکړو، نن دغه مرتبه او دغه مقام ته ورسېږو.
بله، ستاسو په وړاندې ننګونې، ستاسو په وړاندې ستونزې ننګونې وي په هغه وخت کې؟
او بله، کونړ اوس هم په دې اوسني وخت کې درېمه د جو ولایت کې، خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډېر مینه لري، او خلک ډېر پوه او ډېر دانا دي او علم پروره خلک دي، خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه په هغه وخت کې موږ ته دغه د ننګونې او ستونزې موږ سره دي، چې موږ نجونې و ښځې و او افغاني ټولنه و، او بعضې پیغورونه و دغه زموږ کورن حسم ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وی، خو سره د هغې زموږ د کورنیو مقاومات د دې باعث شو چې منګ په اصطلاح پیشتازه او په دې تعلیم او تربیه کې اوس فضل د خدای د کونړ په پینګلس ولسوالۍ کې په شمول د مرکز منګ د جنکو لیسې لري، جنکو فارغین لرو، پانتون ته نجونو لاره پیدا کړه، لیسانس او ماستر نجونو لرو په کونړ کې. نو ننګورې ډېرې وې، ناوړه رسم رواجونه او دودونه و، او د ټولنې پسمانی وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو، تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ بولی دی.
بله، ډېره مننه آغلی صافی. تاسو د پنځلس ولایتونو ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي، دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره څو سلنه بسنه کوي، او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقمندي ولري دغه مکتبو ته، البته د نجونو په لیږلو سره؟
زمان منجونه لاوسم بعض امنیتی ستونزی دی چه دادای در مکتب معنی گرزی، و زمان کورانه زرانه خکی کلا چه اکثر لرو پرتو سیمو که واغا سرحدیم سیمو که چه لارس او بروبور دی، و جونو تاگو راتت پا که مشکل دی اکثران چه جونی دا ابتدانی نا متوسطه تلاشی دی، دا متوسطه نا لیسه تا زمان جونه لاوسم اکثرا لرو زیو که مشکل لدی چه کلا چه جونه پیغل چه، نو چون درفت آمد ده پاره ترانسپورت نشتا، زمینه مسایده نده، لاری سو بردی، و اکثرا زمان کنال یو غرانه ولایت ده، دنجونه تاگ را تاگ مشکل ده، کورانه دخپل انجونه محافظت کولو ده پاره دیر مشکل ده، چه هر صبح ده اسپلی لور ده پاره یو محافظ ولدی یا ده کورانه نه یا رو او یا پلار چې د نجونې خوندي لاړې شي، خوندي رې شي. اکثرا زموږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي، او زموږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې دي، ډېر ښه استعدادونه لري، او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي، یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي، یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي، او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دې له وجې نه زموږ نجونې لا اوس هم په کم شکل چې سل په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي لا اوس هم ستونزې شته. خو سره له دې نه پرتله د نور افغانستان حتی د غټو ولایتونو په پرتله، یعنی په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی، او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د خزینه مکاتبو مخالفت نه کوي، او لا تر اوسه هم زمینه دې ته مساعده وي چې د دوی لوګانې مکتب ته لاړې شي او دوی باسواده شي.
بله، ستاسو په نظر باندې اغلی صافی، څو سلنه نجونې د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه نجونې به همدا اوس مکتب ته ځي، او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لیږلو مکتب ته زړه ښه کوي؟
په ابتدایه کې خو زموږ جونې چې څومره تقاضا ده، سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو به چې کله متوسطه سي متوسطه دي هم پاره کې بدوم رستون ځنه یو څه فیصدی به راټیټيږي په لیسو کې نه به مشکلې به په لیسو کې به زمنګ شاید ډیر فیصد یا څلوي فیصد انجونی د دولسم نفر دې ولرو چې هغه به واجد د شرایط د کانکور د امتحان او کانکور کې برخه واخلي په دا برخه کې مشکله ده ځکه انجونی نور ولایتو ته به کامیاب شي مکاتبو کې پانتونو ته بیا هیڅ تللی نه شي د نامې د وژنې او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی انجونی مشکله ده چې نور ولایت ته ولیږي او اکثرا چې کونړ انتخابوي اکثرا کونړ ته به دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پوهنتون ته دوی لاره پیدا کوي خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هرې اقل موږ پوهنتون لرو خو زموږ ډېرې انجونې اکثریت تعلیم او تربیې ته زړه ښه کوي اکثریت یې چې استادانې پاتې شي معلمینې شي په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هیڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته خو نورو مسلکو دپاره ډېره د مشکله ده چې انجینې پکې خلاص لاس ولري وظیفه پکې
بله آغلی صافی درته وایس چې کته هم تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې خو بیا هم د مشخص وایس چې ولی تر ډیره پورې کورنۍ انجونی لیسې ته نه لیږي د کورنۍ یعنی تاسو که چیرته خبري ور سره کړی وي ویلی به وي چې ولی علت یې څه دی ولی دوی انجونی لیسې ته نه لیږي
هم دا علت نامې ده او د ثبات نه درلودن دي چې امنیت نشته او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لورګانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به شي ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لرو زموږ ډېرې هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې په سرحد پرتې ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید دراکتو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنۍ او پیاوړی په همدغه اساس باندې او بل د څو بلوګرو لارې چې زمونږ لارې اکثره په غرو کې دي کله چې له درو او له بانډور نجونې راکته کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزه او مشکلات دي کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو ته هغه ساعت کمه پېښه راونی شي کوم اختطاف صورت ونه یا بل کومه پېښه ونشي یا کومه ناڅاپه کومه مرمۍ راونه غورځېږي نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو دښ کېږي ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسې نجونو د لیسې تر څنګه یوه او دوه او درې دیني مدرسې شته چې زموږ خپل نجونو ته او ښځې ښځو ته دینی تعلیمات ورکوي او دینی مدرسو ته تګ یعنی دینی تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زموږ خویندې ورځي خو سره د هغې نه څومره چې زموږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو لا تر اوسه نام نه زمونږ په پخو کې زولنې اچي او نن پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زمونږ د زړو زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو
بله د ناامنیو سربیره ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډیره مثبت دي که منفي
په کونړ کې مثبت دي په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو لپاره دومره ډېره لوی منفي دغه نه لري کورنۍ او مهر کورنۍ اوس غواړي منفعت ولیدو په دې پوسټ چې کده چا لور قابلیت د پیو کلینیک وظیفه لري ټول کلی او ټوله کورنۍ په آرامه ده د یو پیچکاری او د پانسمان د پاره به ډېر لرو ځایونو ته ډېر لرې په غرو رغوب منزل کوو چې تر څو هغه ځای ته ورسېږي خو یو ډاکټر پیدا کی و د الله په فضل زمان په ار کلی کې دوا او درې نرس او قابلیت لرو او چې د خزو لاس خلاصې مونږ په کلینیک فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینیک هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې مونږ خزینه قابلیت لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپلو سترګو ویني، ثمره په خپله په لاس کې اخلي. نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډېره ده او خوشبختي دا ده چې اکثرا زمونږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خدای دی ښځینه استادان لرو. پخوا مونږ وویل چې د یوه لیسانسه استاد هم نه درلوده، ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو، مګر خوشبختانه اوس مونږ لیسانسه او چارده پاس پیغلې لرو او استادان لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر تنکي ساتي دي.
بله اغلی صفی، تاسو ویلي چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایا چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
په دې کې بدون له شکه چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت دی چې باید دا کار وکړي، خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې هغه رڼا چې په هر کور کې باید شمع بلی. نو دا ټولو په شریکه او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي، یعنی دا په مجموع کې عامه پوهاوی دی. او یوه خوشبختي دا ده چې په یو کور کې یوه ښځه باسواده شوه، هغه خپله تبلیغ ته خپل کور او خپل کلي ته او خپل قوم ته نورو ته چې کاغه یو 50 روپۍ معاش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد کې لوړ کړي، هر سړی دې ته لور راسی چې لورې مکتب ووایي ځکه د همغه کورنۍ غوندې خودکفا شي یا تاکزې خودکفا شي. اوس خوشبختانه اکثر هم کونړ کې بعضې پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکوي چې د ښځو د خودکفایي په خاطر باندې چې د خیاطۍ کورسونه دي، سواده موزي کورسونه دي چې ښځې پکې تدریس وکړي، ښځې پکې زده کړه وکړي، ښځې زده کړي او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي. نو دغه پوهاوی په عامو خلکو کورنیو ولس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي په مشترکه باندې دوی دا ما پوهاوی شوی دی.
بله که په ټوله کې راته ووایاست اغلی صافی چې دغه ستاسي په سیمه کې ستاسي په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزې زمونږ یو ناامني ده او یو غربت دی په کونړ کې.
بله
چې موږ په کونړ کې په مجموع کې ځکه ډېره کم لرو او زمنګ ډیرم ځکه سین او غر دی زمنګ چې موږ پکې مشکل لرو او د فقر له وجې نه زمنګ خویندې زیانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زمنګ ځوانان ډېرې بېکاره دي او د ځوانانو د بېکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظوم دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري زمون ډیری ځوانان یعنی په ډیر لوی کچه په ډیر افتخار ویل شم چې زمون د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلوي او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي او د خپل استقلال او د خپل تمامیت ازدي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي، چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کور ته پیدا کوي او هم د وطن په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی او هغه بیکاري چې موږ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري، نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زموږ لیسانسه او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې دوی په وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو د نسل وخت وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د همدې 45 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي او د دې وطن د ناخوالو نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زمون د خفقان او زمون د دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سره لاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زمون دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفدار دي چې ښځو ته زمینه هغه څه چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زمون پېغله په دې نه ځړېږي چې ورورې مېړه نه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي، تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو په نوم نشته. فقط اخر مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کېږي. نور هغه غذاف مصارف چې دیونه وروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملعماتې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته. فضل د خدای چې په کونړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي، هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي. او اکثره زموږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله آغلی صفای، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکو لوست تیز نه دی، سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
خو زموږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپلو بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زموږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچه او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي او سواد نه لري. او زموږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویلي چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې ښځې چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوختې دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د ودې د سکورسونه یعنی جوړ شوې دي؟
بله، زموږ جوړ شوی دی. بلې و د خیاطۍ په برخه کې نجونې مصروفه دي، شته د مالداري پروژې وي چې دوی ته دغه ورکولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې ورکول کېدلې، د پنیر پروسس و چې دی په کور کې پنیر تولید کړي او بازار ته عرضه کړي. په دغه برخه کې دوی دغه درلودې، دغه ګلدوزي خامکو په ګلدوزي او ګرافو دغه کې پروژې د بعضې غیر دولتي ادارات انجوګانې او دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسي وه دا خویندې چې زموږ نیمه باسواده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپل کار وکړي، خود خپل خود کفا شي او بیرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ځي راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او له هغې نه به ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی شي، د هغې نه به
بله. د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله اغلی صافی، په کونړ ولایت کې پانتون شته دی او دغلته لیلیا د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ بله، کونړ پانتون شته دی، کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیا دي. کونړ هغه نجونې چې اکثرا نږدې دي چې واجب د لیلی نه دی، هر ورځ نه راځي کور ته، له کور نه بیرته ځي، خو کله چې دغې د لیلیا یې اکثرا د لرو ولایاتو نه دی خپل په ډېر مشکل او کرم شي، نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نورو ولایتو نجونې به د لرې ولایاتو به غټو ولایتو ته زړه څه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او نیمګرار، نو به د سلرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیا شته د نجونو، لیلیا شته بلې زموږ پوهنتون لیلیا لري، که نجونې وغواړي واجد د لیلی یعنی لیلیا کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي، نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي. هغه چې لیلیا دي، لیلیا او هغه چې لیلیا نه وي، هغې په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي، ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړۍ نجونې ډېرې کم برخه کې، کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنی زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زمونږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلې شي په کلینیکو کې، په صحي برخه کې نرس او قابله شي او پروکتی مراکز کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټرانی شي.
ستاسو په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمینه نه ده برابره که دوی خپله علاقمندي نه ښیي؟
اصلا که علاقمندي وي زمینه په دې نه ده برابره چې په یوه اداره کې یوه ښځه وظیفه اجرا کول، داسې په مجموع کې غیر د ښځو چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نه لیسونه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي او زمونږ معلمین دي او مامورین، که یو نیم سړی هم پکې نه، یعنې مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګم په نورو اداراتو کې راځي، لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي، په دغو کې به د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپله غواړي ډډه وکړي، د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دوو ښځو ته مشکله بریږي، نو په هماغه برخه کې په مګم په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست چې وزارت د انکشاف جهاد په دلیکلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ خویندې لرو چې خویندې هلته په شوراګانو کې ښځینه شوراګانې چې په ولسوالیو کې موجود دي، د هغې سره به ښځینه ګوري او ښځینه هلته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف جهاد کار کوي.
اغلی صافی څه کول پکار دي ستاسو په نظر چې د خزو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانه نه بغیر نورو ادارو کې هم د حضور پیدا شي؟
خو تا وګد مهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري چې تر څو یو د کورنۍ په دې برخه کې قربانۍ ورنه کې او اجازه ورنه کې خپل لورګانو ته تر څو د یو نفر دوه نفره په دغه بستو کې چې نارینه رقابت کوي ښځینه هم ورسره رقابت کوي چې اوس د اداري اصلاحاتو د قانون له مخې ګمارنې ټولې په آزاد رقابت کې د په آزاد رقابت کې اکثره دغسې بستونو ته نجونې ځانونه نه تعدیدي. نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتونه تصمی شي او نجونې پیدا کړي. اوس د فرض د مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې موږ یوه ښځینه څارنواله ولرو، ځکه دغه همیشه د مجنون یا متهم چې څارنوالۍ ته راځي په سلو کې یو نفر فاطمه ښځه وي. نو چې ښځه څارنواله نه وي، ښځه به ځان څومره مسؤول احساس کړي چې سړی تر تعقیب وکړي. او بالخصوص بعضې وخت داسې یوه پوښتنه راځي چې اکثرا نارینه نه غواړي چې د ښځینه ووایي، مګم اکثرا هغه د قضیې د روښانه کېدو په خاطر باندې هماغه خبره مهمه ده چې باید ورسره وشي. هغه ښځه چې په یو جرم متهمه ده او څارنوالۍ ته راوړل شوې ده، نو په څارنوالۍ کې زه ضروري بولم چې موږ باید ښځې ولرو. په قضا کې موږ باید خویندې ولرو چې ښځه کله یوه ښځه متهمه کېږي او د دې په خاطر قضا ته راوړل کېږي چې آیا دا مهمه ده که نه ده، او په دې باندې ډېر فیصله کوي. نو په یوه ښځه چې زه ښځه یمه خپله د ښځې د زړه نه راځم، زه چې یوې ادارې ته لاړه شم، داسې زه زړه م یم، مګم په کومه اداره کې ښځې زه ښځې سره ډېر زر ولس اخلم او ډېر ځان سکون او ارامه احساسوم په هغه اداره کې تر څو چې په هغه اداره کې نارینه واوسي. که هغه زما بل سره که زه تشناب ته ضرورت لرم، که زه کوم بل مشکل ولرم، زه کولی شم چې د هغې نه کومک وغواړم او هغه ما رهنمایي کړي. مګم دا ماته هم ډېره مشکله ده چې زه داسې یوې ادارې ته نه شم، په دغه وخت کې زه د یو سړي نه یوه تقاضا وکړم.
بله تاسو خپل بله مهرباني. بله اغلی صفی تاسو خپل اوس مهال په ټولنه کې ډیره زیاته فعال یاست، د هیواد په مختلفو ځایونو کې تاسو کار کړی دی، البته په مختلفو بستونو کې تاسو یادونه وکړله. ستاسو په نظر باندې اوس د کونړ د خلکو نظر څه ډول دی؟
نه خلک زما سره اړه څه مهم دي بس نه لري، زه منندوی یم د خپل ولسونو نه، د خپلو خلکو نه، نارینهو نه، ځوانانو نه، ښځو نه، پیغلو نه، چې یوه دوره بیا یې په ما اعتماد وکړو، دوی بیا ما ته رایه راکړه او دوی بیا د خپل ولس استازی وټاکلم. دا د دوی راکړه ده چې ما ته یې راکړې ده. زه د ولس مزدوره او خادمه یم، خدای وکړي چې هغه ختمتوب او مزدوری ته چې په ما ولس حساب کړی دی زه د هغې نه کامیابه راووځم، او حداقل هغه د خپل ولس اعتبار او د خپل ولس هغه منډې تړلي او د خپل ولس هغه قربانیانې چې زما په سر ورکړي دي چې زه د کونډه خلکو استازیتوب وکړم، د دوی دا اعتماد وساتم. هغه څه چې د دوی په زړه دي هغه اوچت کړم، او هغه رابطه او د پله لار پیدا کړم چې دوی هغه تر حکومت او رسوم د حکومت او د ولس تر منځ هغه واټن چې پروت تیاري کې ځان خپل جوړ کړم تر څو خلک تېر او راتېر شي پي. او همدغه وظیفه چې زما قانون جوړونه ده، نو په هغې کې زه وکولی شم چې داسې آسان او عام قوانین جوړ شي چې هغې ته د افغانستان ټول اتباع یو شکل د هغې حقوق پکې خوندي وي، او په کوم وخت چې دوی ضرورت ورته پیدا کوي، ضرورت په وخت کې په هغه برخه کې قانون موجود وي.
بله تاسو اوس د کونړ د خلکو په منځ کې محبوبیت لري او تاسو په نظر باندې تاسو په اند باندې څنګه یو خزه کولای شي چې په یو سنتي ټولنه کې د خلکو ترمنځ محبوبیت پیدا کړي؟
خو سخت هم ده او آسان په دې ده چې د ولس سره صداقت او ایمانداري او د ولس سره په مستقیمه لاره تګ دا ډېرې اسانتیاوې لري. له دې نه سړی ولس ته دروغ وایي او ولس وغولوي او هغه څه چې د انتخاباتو په وخت وایي او بیا خره کې په عمل ونه کړي باید هغه څه ووایي چې هغې کولی شي عمل وکړي، باید هغه څه ووایي چې هغه د دې دنده وي، هغه د دې په لاهیت وظایفو کې، او هغه څه ووایي چې هغه د دې واقع اختیار واوسېږي. او د ولس په خوښه باندې هغه یو عامیانه متل دی چې زمان دا تاجک کورونه او خویندې کوي، وایي نان به خو خود پسند و لباس به خوش مردم پسند. نو د ولس په خوښه باندې په ټولنه کې هماغسې ظاهره شي چې تر څو ولس د دې نه تقاضا لري او د دې ولس په هغې په دې پوه شي دا چې زما ولس په دې خوشحاله کېږي. نو دا هغه څه دي چې تل تر تله زه کوشش کوم چې زه رعایت کړم د خپلو ولسونو هغه غوښتنې چې په جریان د انتخاباتو کې دوی زما سره ژمنه کوي، زه د دوی سره ژمنه کوم. هغه اعتبار یو د بل وساتو او د اقل په هغه لاره باندې چې دی خو خوشحالي دي په هماغه لار لاړ شو. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د حق او عدالت غږ جګ شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ظلم کچه راټیټه شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې امن دی شي. د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ولس غږ د حکومتي چارواکو تر غوږو ورسیږي. او د ولس د غوښتنه هم دا ده چې وکیل باید د خلکو خدمتګار واوسي.
بله بله آقای صافی، ده هم را تا اویاست چې څنګه یعنی تاسو خپل د کورنۍ ملاتړ لازانه سره درلود؟ د یوې فعال خزی سره د کورنۍ ملاتړ د دې په فعالیتونو کې پرمختګونو کې تاسو خپل څه ډول ارزوي؟ څومره اړین دی ستاسو په نظر؟
بې له شکه چې تر څو کورنۍ د یوې خزی تر څنګ ونه درېږي په افغاني ټولنه کې ډېره ناممکنه ده چې یو ښځه پیشرفت او ترقي وکړي، یو ښځه یو مقام او منزلت ولري. دا ډېره مشکله ده. خو زه شکر الحمدلله چې د خپلې کورنۍ چې زما د پلار کورنۍ وه کاملا ملاتړ یې لرمه، هم د خپلو ورونو، هم د خپلو ترونو، هم د خپلو د تره د زمنو، هم د خپلو ترګورانو، او هم د خپل قوم ډېره کلک له ما نه ملاتړ کړی دی او ډېر کلک له ما سره درېدل دي. د دې په څنګ کې چون زه یې واده شوې مېرمن یم او زه د یوې کورنۍ پورې تړاو لرم چې زه د هغې ننګور یم، نو زما خاوند زما د سیاست استاد دی او ما سره ملا تړلې ده. او هغه په دې نه دی مایوسه شوی چې زه ولې په ټولنه کې را ظاهرېږم، یا دا ځان ته شرم او وار نه دی بللی. زما بچیانو، زما لور او زما زمنو هیڅ وخت دا د کمۍ احساس نه دی کړی چې د دوی مور په ټولنه کې را ظاهرېږي او څوک یې نوم اخلي او څوک یې هویت پېژني او څوک ورته ګوري او څوک یې تبصره کوي یا پېښه کوي یا پې بده کوي. دا د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره افتخار بلي. په مجموع کې زغه د تره د زمنو ډېر لوی ملاتړ او د دوی لوی همت زما سره چې زما تر څنګ څنګ په تنګ ودرېدل او لا اوس هم ولاړ دي. او په هره ټولنه کې چې هلته سړی فعالیت کوي، هلته ستونزې او مشکلات هم حتی تر دې پیغورو ورکړ شوي دي چې تاسو نارینه ستاسو په کورنۍ کې نه چې تاسو ښځه راایستل انتخابات ته مو درول. زما کورنۍ په څېر نارام شکل وسوي چې زما لپاره افتخار دی چې غیر له نارینه نه زما په کور کې یوه ښځه هم کولی چې هغه څه چې نارینه نه شي کولی حتی زما ښځه ورورسېدله. یعنې دا زما لپاره ډېر لوی د افتخار ځای دی او زه هغه وخت ډېره خوشحاله کېږم چې کله زه خپلې کورنۍ ته لاړ شم، زما نه مشران، زما ترونه، زما ماماګان، زما د ما ته ډېر یو په لوړه سترګه ګوري اتا ما غواړي چې ځانه بره کینی او زنه کینم ځکه زما دا فاملی تدری ما ته دا اجازه نه راکوي چې زه د خپل مشر نه پورته کینم او زه له خپل مشر نه چې هغه خبرې نه یې پیل کړې او زه دفه ته نه زه مداخله وکړم او زه وغږېږم دا مې نه خوښېږي خو د دوی زړونه آواز کوي ما ته چې زه یو چېرته لاړ شم یعنې دوی په ما افتخار کوي بالخصوص د کونړ ټول ځوانان هغه ځوانان چې دوی د مبارزې په کلک سنګر کې په اردو او په پولیسو کې ولاړ دي یعنی کونړیانو ما ته د کونړ د مور لقب راکړ شوی دی نو ما ته چې هر سرباز تلیفون کوي ما ته د مور خطاب کوي نو زه پوهېږم چې د مور کلمه ډېره مقدسه کلمه ده او زه مننه کوم د هغه کونړیانو نه ما ته دا لقب راکړې او نن د کونړ د مور په نامه باندې زه مسمایم او زه یادېږم
بله ډېر ښه اغلی صفی ځینې وختونه موږ او تاسې د نجونو په وړاندې د کورنۍ د تاوتریخوالي شاهدان یو په رسنیو کې لکه په کم سن کې د نجونو ودول په بدو کې ورکول رضایت نه بغیر ورکول د سنور ډېرې زیاتې قضیه آیا د سي اداره د غلط شته دی چې د دا ډول نجونو ملاتړ وکړي
بله په مشتقې کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن وو سمسته هغه وخت کې همدا کار ما کوم چې زه په مشتقې کې څلورو ولایتو کې کونړ نورستان لغمان او ننګرهار کې د ښځو د حقوقو د انکشاف او د ملاتړ دفتر مسؤول وم اوس زما په هېواد نورې خویندې شته چې هغه کارونه کوي او غیر د هغې نه د ښځو چارو وزارت مستقیماً د دولت په چوکاټ کې د ښځو چارو ریاست لري چې هغه یې فعالیتونه کوي او ورکشاپونه لري دیني علماو سره ناسته لري کلیوالي شوراګانو سره مشرانو سره دی ناستې او لیدنې او کتنې کوي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی کوي رسانۍ شته رادیوګانې شته اخبارونه شته مجلې شته چې دوی په دغه برخه کې چاپېږي او په دغه برخه کې کار او فعالیتونه کوي رادیوګانې ډېرې فعاله دي په هغه منطقو کې چې تلویزیون نشته چې برق نشته